په پری خبر کې د مخام شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړی کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په باجول کې نن یوې چاودنې 15 پولیس والا وژلي او 22 نورې ټپي کړې دي. بلوچستان د ماورای عدالت وجنو او جبري له درکو پر ضد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړې دي. او د بنگلاديش جنجالي پارلماني ټاکنې او ځل بیا د وزیر اعظم شیخ حسینی واجد ګوند ګټلې. وس بشپړ خبرونه. نن د خیبر پختونخوا په باجوړ کې په 14 کې 15 پولیس سرتیري او په پیښور کې په ډزو کې یو تن وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه صوبایي ویان بلال فیزی نن مشالړو ته ویل په سړک کې د خښوی بم برید د ماموند په بیلوټ فرش سیمه کې هغه مالو شو کړ چې د پولیسو ګاډې د غزمې په حال کې
بلاس پولیس والو چې کوم وین دے پاغه باندې شوه دے اوسه پورې دې کې 15 کسان شهدا دي. ریسکیو 1122 لوور دیر مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي. خدای نه خواسته کچا ته مونږ ته د اغزي ایمبولانس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیس ویلی په پیخه کې 22 پولیس والا زخمی شوی هم دي. په نخښوی پولیس د پولیو کمپاین د ډلو او نور روغتیاي کارکونکو د امنیت ساتنې لپاره لاغوي سرول. تاریخ طالبان پاکستان وسلوال ډلې نن د خبر پاڼې په خبرولو د باجوړ د حملې ذمہواري منلې، خو ویلي دي چې حمله له پولیو کمپاین سره تړاو نه لري. د یو بل خبر تر مخه د پیښور پولیس وایي نن د دې ښار په کچرو کې یو تن په ډزو وژل شوی او درې نور زخمی شوی دي. په پولیسو مشالړو ته په لیګلو معلوماتو کې زیاته کړې بریدګر نیول شوی او پلټنې ترې روانې دي. د دوی په خبره تر برید لاندې راغلي کسان پولیسو په یو قضیه کې د اوریدنې لپاره عدالت ته بیولي ول چې هلته ناست یو تن ورباندې ډزې وکړې. د لریډینګ روغتون ویان محمد عاصم مشالړو ته ویلي ژوبل کسان تر درملنې لاندې دي او زیاته کړې ده چې ورڅخه د یو تن حالت ښه نه دی. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن خون او د غل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلی دي. نن د جمعیت علماء اسلام فی پر ایکس د ملا حسن خون او مولانا فضل الرحمن عکسونه خپاره، خو دا چې دواړو پر کوم موضوعاتو خبرې کړې دي څه نه دي ویل شوي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته تر رسیدو سم دستي وروسته له مولوي کبیر سره وکتل. د کبیر دفتر تر ملاقات وروسته په خبر پاڼه کې ویلي هیله لري چې د مولانا فضل الرحمن سفر د پاکستان او افغان طالبانو حکومت ترمنځ غلط فهمیانی لري کړی او د پاکستان حکومت د بی اسناد افغان کډوالو د استلو سلسله ودروي. مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15 مشال لوتو ویلي ول چې افغان طالبانو په بلنه کابل ته سفر هدف د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ فاصله کمول دي. پاکستانی چارواکي دا کوي د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان هغه وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي چې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تور ردوي او برعکس وایي چې له پاکستان او وسلوال د داعش په لیکو کې شاملېږي او په افغانستان کې حمله کوي. ګڼو بلوچستانو د اسلام آباد پرلت د غوښتنو په ملاتړ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ماورای عدالت وجنو او جبري له درکو پر ضد مظاهرې کړې دي. پرون راسي پیل شوې دا مظاهرې د بلوچستان یووالي شورا په غوښتنه په کوټه، خوزدار، گوادر، کراچۍ، اسلام آباد او لاهور کې شوې دي. د اسلام آباد پرلت د دسمبر له 6 راسي روان دي. بلوچ پرلتوال غوښتنه کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د جبري له درکو او ماورای عدالت وجنې بس کړي او ملګري ملتونه د بلوچستان د بشري حقوقو حالت څېړنه وکړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم عبدالحق کاکړ پر دې پرلتوالو د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړی او د امنیتي ځواکونو د کار دفاع یې کړی ده. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو د څار نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د کاکړ دریځ غندلې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونه باید له سرغړونو لاس واخلي. تاسو مشال لډو ته وګورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې په یو برید کې څلور ماشومان وژل شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان فرهاد احمد ستانگزی نن رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي نامعلومه کسانو بېګا شپه مهال د طالبانو د حکومت د حصارک ولسوالۍ د پوهنې عامر مولوي غلام جیلانی حنفي کور ته بمونه غورځولي ول چې د ستانگزی په خبره په نتیجه کې د حنفي څلور لوڼه وژل شوي دي. د بیان تر مخه په حمله کې حنفي د غمیرمن او یو زوی زخمیان شوی دي. تر اوسه د حملې ذمہواري چا منلې نه ده. او د بنگلاديش د وزیر اعظم شیخ حسینی واجد په مشرۍ ګوند عوامي لیگ هغه انتخابات ګټلي چې لوی اپوزیشن ګوندونه یې بایکاټ کړو. د جنوري پر 3 د بنگلاديش د انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې یو ورځ مخکې شو پارلماني ټاکنو کې عوامي لیگ 223 چوکای ګټلې دي. دغه یو پارلماني ټوله 350 چوکای لري چې 500 ښځو ته ځانګړي دي. فرانس پرېس خبري ایجنسی ویلي د ائتلافي ګوندونو د ګټلو چوکایو تر حسابلو وروسته معلومیږي چې عوامي لیگ واضح اکثریت خپل کړی دی او په مسلسل ډول به د 15 ځل لپاره حکومت جوړ کړي. دا جان سرمخه د بنگلاديش د بنسټګر شیخ مجیب الرحمن د لور شیخ حسینې واجد په حکومت ولای کې هغه واد اقتصادي پرمختګ کړي، خو نوموړي د بشري حقوقو په سرغړونو او د مخالفو سیاسي ګوندونو په ځپلو تورن ده. له همدې امله اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په توګه د جنوري 8 په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ. د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ نن په پریکړه کې د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته اورول شوی د ټول عمرې نااهلی سزا ختم کړه. په دې اړه خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. نن په باجوړ کې پر پولیسو شوی بمی برید کې 15 پولیس والا وژل شوی او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ اوسیدونکو وایي دوی پرله پسې چاودنو او هدفي بریدونو اندېښمن کړي دي.
په باجوړ کې دا دې مدریمه د ماتا اوسوله مخکې جمعیت الاسلام ورکرز کنونشن هغه باندې هم یو د ماکا شوی و.
د جمعیت الاسلام فی مشر مولانا عبد الرحمن له پرون راسي افغانستان په سفر دی. ولته له زینو طالب سرواکو سره لیدلی هم دي. د چارو یو شدون کې وای مولانا په پاکستان او هم افغانستان کې یو مطرح شخصیت دی او د دواړو خواو په اړیکو کې د راغلي ترنګلتیا کمولو یو هڅه به وکړي. او د جنوبی وزستان د توي خلې اوسیدونکو د انټرنیټ د نشټوالي لامل شکایت کوي. نیله د مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو دا رپورټونه تاسو ته ورو خو ورزو ول اسلام آباد ته. لاغه زیار سره خپل خبريال راشد خټک په خبرونه کې ملګری شوی دی. خټک سره تاسو ته سړی موشي وایو او موږ داسې اورو چې پاکستان سپریم کورټ نن یو پریکړه کړې او په هغه کې هغه سزا موتل یا ختمه کړې ده کوم چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته اورول شو او هغه سزا د ټول عمرې نه اهلای و. نو د دې خبر معلومات کوم سره شریک کړئ مهرباني.
مننه. هو دا نن سپریم کورټ ډېره مهمه پریکړه وکړه. دا لوی بینچ او وکسیزه په هغه کې شپږ ججانو چې دی هغه د ټول عمرې سزا ختمولو په حق کې فیصله ورکړه او یو جج جسټس یحیا فریدی چې دی هغه د مخالفت وکړو. خو دا صرف د نواز شریف کیس نه و لکه څنګه چې ویل کیږي. نو کسانو ته هم ټول عمرې سزا شوې ده. هغه سزا هم ختمه شوله. سپریم کورټ چې دی هغه د سمیع الله بلوچ هغه فیصله چې وه هغه هم ختمه کړله. سیٹ اسائیڈ کړله او د لاندې جنگیر ترین ته هم سزا شوی و. دا خاصره په 2013 کال کې چې کم کیس وو هغه کې ټول عمرې سزا دغه ورکړه.
او کده غلګ بیک گراوند یم راکې چې دا سزا کله اورول شو او ولې اورول شو او دا اوس په کوم دنیا ختم شو.
دا خو په 2013 کې اورول شو او دا عین د 25م 1F چې کومه ماده ده هغه لاندې چې یو سړی صادق او امین نه وي هغه د 1900 کې باندې نشي کېناستل. دا د پرانا آل دی.
صحیح.
دا آئین کې دغه آرټیکل چې دی د سپریم کورټ په خپل ابزرویشن کې باب ویل چې دا خو د آئین حصہ نه و. ورستو پکې یو فوجي امیر جنرال ضیاء الحق وردن نه کړو او د دې لاندې چې یو سړی صادق او امین نه وي هغه د سوکای د پر اولسي سوکای د پر نه اهل دی. خو د دې مدت نه دی خول شوی. دا سپریم کورټ تشریح کوي او سپریم کورټ هو آئین نشي لیکلی دوباره خو تشریح کوي. هغه فیصله کې هم دا تشریح شوی چې دا سړی ټول عمر د پر نه اهل دی او سپریم کورټ بیا د سره دغه آرټیکل تشریح وکړو چې دا چل کبلاند چې صادق امین ضروری ده 25م او 1F چې کم ماده را داین.
صحیح.
اغه لاندې ویل چې اوس څنګه بل قانون هم راغله ده. 13 کال پارلیمان یو بل قانون منزور کو د الیکشن ایکټ چې کم ده په هغه کې دا ښکارا ویل شوی دی هڅه خو د مدت نه وو. خو په کې ښکارا ویل شوی دی چې کڅوک نه اهل شینو دا نه اهلی د موده چې څومره چې دا به صرف 15 کال وي.
صحیح.
او دا خبره ښکار کړه. نو سپریم کورټ هم هغه د پارلیمان دغه چې دی رجوع وکړو نوی قانون ته یعنی کوم امندمنت پکې شوی دی ترمیم پکې شوی دی چې یاره د پنځو ججانو دغه چې دی عقل چې دی هغه د پارلیمان د نمائندګانو نه زیات نشي کړی. هغه د کومو خلکو نمائندګي کوي او دا په ابزرویشن کې بار بار ویلو. نو اوس چې کوم تشریح وکړه کې هغه قانون یو قسم لاګو کو چې 15 کال پورې وي او ټول عمرې بنی. دا آرټیکل ځنه خلک داسې وایي دلته په سوشل میډیا باندې شروع شو چې کنه چې دویم 25 تم ماده لری کړه او دا ماده خو سپریم کورټ نشي لری کړی دا این خو این نشي لیکلی تشریح یو کو تشریح دا وکړو چې کوم سړی چې د ټول عمر دپاره نه اهل وي هغه اهل شوی عدالت نه هغه ټول عمر دپاره نه پنځه کاله دپاره وي
دا نواز شریف او بل چې تاسو یاد کړئ ترین جنګل ترین
ترین نواز شریف او بیسیکلی دا سمیع الله بلوچ کیس حوالہ دوی ورکولا چې په 2013 کال کې چې دی هغه د دې آرټیکل لاندې نه اهل شوی او ټول عمر دپاره نه اهل شوی وو او نور کسان هم دي چې هغه نه اهل شوی دي او بیا چې کله عدالت کې دوی دغه جمع کوي په دې الیکشن ټریبیون دغه سره آر او سره ریټرننګ افسر سره نو دوه ځله د نورو کسانو په دوه الیکشنو کې د هغوی کاغذونه په دې بنیاد باندې ریجیکټ شول چې تاسو مخکې چې د دې آرټیکل لاندې تاسو نه اهل ګرځول شوی تاسو په انتخاباتو کې احسان نشئ اخیستلی چې د کوم 13 ټول ټاکنې وي د 2013 او د 2013 کال په دې کې هم ځنه کسان د سوچ کاغذونه رد شول په دې بنیاد باندې او سید دوی ته د ریلیف ملاو شو لکه د نو شریف او جنگیر ترین او دغه نور کوم خلک چې خدا پکې مشهور دي ځکه خلک د دې حواله ورکوي په دې کې ډیر زیات درخواستونه وو ډیر خلک داسې هم چې هغه د دې حمایت کولو چې دا ټول عمر نه اهل پکار دي ډیر دا خلای کول کېده او بلا وکیلانو په دې باندې دلایل ورکول چې یو سړی چې یو ځل په دې آرټیکل لاندې نه اهل شو هغه باید ټول عمر نه اهل پاتې شي.
سمه ده ډیره مننه راشد خټک ور سره اوریدونکو له اسلام آباد نن چې پاکستان سپریم کورټ کومه پریکړه کړې ده چې دا د نه اهلای ټول عمر سزا ختم وګرځول هغه یوازې 15 کاله وساتله په دغه اړوند معلومات راکول بل موضوع لرو د خیبر پختونخوا په باجوړ کې نن هغه مهال 15 پولیس والا وجل شول چې پر ګاډي په سړک کې خخ یو بم وچاودې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه ویلی چې په حمله کې دوی پولیس زخمیان شوي هم دي د پولیسو د پولیو د واکسینی ډلو لپاره د امنیت برابر ولو دند درلودا دا برید په مامندو کې شوی او طریق طالبان پاکستان یې ذمہواری منلې ده د ډلې په خبر پاڼې کې ویلي چې حمله د پولیو له واکسینو سره تړاو نه لري په باجوړ کې پروستیو کې بریدونه زیات شوي دي چې په کې هدفي وجنې ځانمرګي حمله او د سړک غاړې بمی چاودنې شامل دي. شانواز ترکزه معلومات راکوي.
د باجوړ په مامندو کې د پولیسو پروانګړي چاودنه شوې چې په کې 15 تنه وژل شوي او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وایي د جنوري په 8 سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومي سیمه کې شوې. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو یولس 22 خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل
بلاست دې نو پولیس والو چې کوم وین دې پاغه باندې شوې دې اوس پورې شې دې دې کې 15 کسان شهدا دي دې سره سره الت چې څومره زخمیان ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلې دي خدای نه خواسته چې ته مونږ ته د اغزي ایمبولانس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیس مشاد ریډو ته دا هم ویلي په دغه پیخه کې مړ او زخمیان ټول پولیس غړي دي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشاد ریډو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خراب و هغه چې شمیر د 15 زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي ول د نورو هغه چې علاج په باجوړ کې هم ممکن نه دی د ښار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دي. بیلوټ سیمه د ښار هډکوارټر په مغربي اړخ مامون د تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمیر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران د سیمې مخاور ملکان د امنیتي کمیټې وغړي د پولیسو ضد کارکونکي د پولیسو وغړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل
دغه دماکي چې کوم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکه روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکه چې کوم دی په جمعیت الاسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکه شوی و. دین روسو چې کوم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت و هغه مخې ته راغلی دي. نو دغه دماکي چې کوم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرا په خار لوی روغتون کې موجود و. مشال ریډو ته وویل دغه ګاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ ګاډی ویل شي په نښه شوې. د ده په خبره چې په دغه ګاډی کې د پولیو ضد کارکوونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلفو روغتونونو ته اوړلی شو چې ورباندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او ګاډی یې مکمل تباه کړ. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال رادیو
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن لایو پلاوی سره دا وخت په افغانستان کې دی. نوموړی دا غي واد له واکمنو طالبانو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید او ملاقاتونه پیل کړل. مولانا ویلی افغانستان ته د سفر موخه د پاکستان او افغان طالبان ترمنځ خرابې اړیکې بیرته رغول دي. طالبان حکومت هم په دې لړ کې دغه سفر ته خوشبيني خولیده. زمون خبريال صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یک شنبه کابل ته ورسید او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فیګوند په خپل ایکس پاڼه د لیدنې اړوند عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلی چې مولانا فضل الرحمن له مولوی کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوی عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناستو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلی چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي، مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. څومره حد چې موږ ویلي وو دا د هیئت راتګ او د هیئت لویواله ته کتو معلومی چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري، هغه باندې د نورو مشرانو سره شریکي او له دې طرفه به هم سوال او چوبونه هغه به هغه طرف.
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلې ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسلوالې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پیښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبري سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. مولانا فضل الرحمن په داسې وخت کې افغانستان ته تللی چې د پاکستان لخوا د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په هغه هیواد کې د زیاتو شویو وسلوالو بریدونو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو له کبله د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. صفی الله ستانکزی د مولانا د سفر په اړه د چارو لشنونکي خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې آیا د فضل الرحمن سفر به څه ګټه وکړي.
مولانا فضل الرحمن چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او طالبانو سره هم ښه روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک دی هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل ته په دې معنا ده چې دغه د تاریخوالي چې کوم ماحول دی هغه ته یو نوی لذت ورکوي. یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دی هغه هدف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم ونه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې بډې تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه غواړي چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تابانه مغا ایسایب وی او پاوز بوی هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څو منی یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي افغانستان طالبانو ته؟
وګوري پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته وی سره روابط بهتر لري، وی ته رسیدلې شي، وی سره په دغه مسایلو باندې خبرې کیږي. وی پاکستان یو ستر مشکل ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پریکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخندزاده دفتر ده. اوس پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه ده کامیاب شوی چې د هغه دفتر کې یا د هغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص تبان د ټي ټي پي مسله، هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی هغه په موضوع باندې وغږېږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن د هغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل دغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخندزاده تر دفتره ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته د دې
پریکړه ډاډ ورکړه چې د کندهار ته ځي. یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه
توقع خدا ده. مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو شرایطونه دغه و چې د کزی افغانستان ته د دې د سفر اهمیت په دې کې وي چې د هغه چاته رسیدګي وکول شي چې تا وخت په افغانستان کې مطلق واکمن دا دغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې په خواله اعلان نه ده شوی چې د کندهار ته سفر وکړي کول کې. خو زه فکر کوم په کابل کې چې کوم ملاقاتونه کېږي د هغوی نتیجې ته په کتو سره به دا پرېکړه کېږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوي شیخ احمد الله خان سره ملاقات
افغانستان ته د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن د سفر په تړاو مو له خبریال اوسیدونکي سمی یوسفزی سره د صفی الله ستانکزی مرکه اوریده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو اوریدونکو د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې لرن څخه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو کمپین پیل شوی دی. د کال اولنۍ کمپین دی چې نن د جنوري پر اتمه پیل شوی دی. د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې سږ کال له دې هېواده د پولیو وارث په بشپړه توګه د هغې خاتمه وکړي. خو بلخوا پولیو څاڅکي ورکوونکي یعنی واکسینټران چې سړي دي او که ښځې دي هغوی شکایت کوي چې دوی ته له تېرو شپږو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د موضوع تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
پیښور کې د پولیو مخنیوي لپاره جوړ ایمرجنسی اپریشن سنټر صوبایي ډیپټي کوارډینیټر محمد زیشان خان د جنوري په اتمه مشال لیډو ته وویل چې د کال 2023 لومبه د 15 ورځې د پولیو ضد کمپاین به دوه مرحلو کې کول شي. لومبه اتم نه تر 12 جنوري او دهم د 15 نه تر 20 جنوري پورې. او د دوی هدف د صوبې خوشا سلور او یلک ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کال دي. دوی په دې اړه د امنیت ټینګامونه هم پورته کړی شوی دي.
پیرنی فیس کې چې کم دی نو مونږه پورا ریسٹ آف دا کی پی چې کم دی نو هغه په دې کې شامل ده. او په دویم فیس کې چې کم دی نو هغه په ساؤتھ کی پی کې ڈسٹرکس یعنی باغی ریٹانک باغی کې چې کم دی ڈی اے خان دا غینه علاوه چې کم دی ساؤتھ وزیرستان اپر ساؤتھ وزیرستان لوور دا ټول شامل دي. او لکی مروت د دې ورکرانو د حفاظت لپاره د پولیس تقریبا 50,000 نه 55,000 پورې د آرمی او د پولیس ټروپس چې کم دی نو هغه ډیپلوی کیږي.
موږ جاته وی چې یو ډیر زرونه سیوا ټرین ټیمونه د لپاره په ډیوټي کړی دي. کور په کور او کوسه په کوسه د پولیو ساسکي ورګونکو د صحت محکمې نارینه او زنانه اهلکاران وایي چې راتیر شپږو میاشتو راسي تنخواګانې نه لري او احتجاجونه هم کړی دي. خو بیا هم د کمپاین کې برخه اخلي. د پولیو پر ضد کارکونکو د صحت محکمې زنانه اهلکارانو صوبایي مشره الوین افتخار وایي چې تنخواګانو د نشوالي پر ضد به د کمپاین وروسته کړنلاره وټاکي.
اوس هم زمونږ پلانینګ شته. خو بس یو خدا خبره ده چې د پولیو کمپاین دا سړي چې موږ نه غواړو چې د خدا بيماري خور شي. دا ډیر مطلب د دې ماشومان په موږ باندې حق دی او زمونږ فرض دی چې دې ته موږ په ټایم باندې د دې پولیو خلاف چې کوم دا ویکسین دی دا موږ دې ته ورسو. کم دې کې ډیر زیات غریبانان خلک دي نو د دې چې کوم سلګ ډیر پر ډی ملاویږي نو په هغه باندې به د غریبانو خلکو سنه سو گزاره وشي. نو بیا چې ان شاء الله کله کمپین ختم شي نو په دې دوران کې ملو نشو ورته. نو ان شاء الله چې کمپین څنګه ختم شي نو بیا منګه په صوبایي لیول باندې احتجاج کوو په پېښور کې.
پښ پګوښتم دسمبر ټول صبح کې د صحت محکمې زنانه او نارینه اهلکارانو د تنخواګانو د نشوالي خلاف احتجاجونه کړو او حکومت ته و ورځې نیټه ورکړې وه چې دوی له خپل تنخواګانې ورکړې. او که حکومت دوی ته تنخواګانې ورنکړي نو په خبر کې به احتجاجي پرلت وغځوي. خو د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو مشال لیډو ته په دې باب لویلو چې ډېر زر به دوی ته تنخواګانې ورکړل شي. او په دې اړه د چیف سیکرټري خیبر پښتونخوا په مشرکې غونډه شوې ده او دا پرې پریکړه هم شوې ده. تیر کال 2023 کې ټول پاکستان نه شپږ د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې څلور د خیبر پښتونخوا او دوه د سند صوبې نه وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړو ویلي دي چې حکومت د تحریک انصاف، یعنی د ټول تحریک انصاف ګوند په ضد ګامونه نه پورته کوي، بلکې صرف د هغه کسانو خلاف په کاروایی کوي چې د 9 می د پورته شدو د مظاهرو کې لاس لاره. یو شمېر د چارو شنونکي بیا د وزیر اعظم دا بیان یو سیاسي وینا ګڼي او باور لري چې پراتون کې به هم د تحریک انصاف او د دې ګوند مشرتابه پر ضد ګامونه نور هم سخت شي. نگران حکومت په عین وخت کې یو 15 کسیزه کمیټې هم جوړه کړې ده چې د 9 می د پیښو پلټنې وکړي او د احتجاج منصوبه جوړونکي او په دې کې برخه اخیستونکي په ګوته کړي او د رازغۍ سزا شي. د تیر کال د مے پر 9 د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان په مقدمه کې تر نیول کېدو وروسته دغه پلویانو احتجاج کړی وو چې شخصي او دولتي ودانۍ او همداراز پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسولی وو. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې ده او سیاسي هلې ځلې هم په زیاتېدو دي، خو د ملک یو لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف یو شمېر ستونزو سره مخ دی. تیر کال په 9 می د ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی وو چې وروسته د ګوند په لسګونو غړي او مشران دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته د تاوان رسولو په تور ونیول شول. نگران حکومت په 6 جنوري 15 کسیزه کمیټې هم جوړه کړه چې د 9 می د پیښې پلټنې وکړي او هغه کسان په ګوته کړي چې دغه احتجاج منصوبه یې جوړه کړې وه او برخه پکې اخیستې وه. اگر چې د جیو ټی وی سره د خبرو په وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل چې حکومت د تحریک انصاف د ټول ګوند خلاف ګامونه نه پورته کوي او صرف د هغه کسانو خلاف کاروایی کوي چې د 9 می په پیښو کې کاکړ دي، خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې حکومت په تحریک انصاف او عمران خان د بندیز لګولو پریکړه لا پخوا کړې ده او دا کمیټه صرف یو بهانه ده.
کلنه چې دا اکونومیست کې دا آرټیکل کوم شایشه ده، د دې انټرنیشنلی ډیر زیات ریاکشن ده، انټرنیشنل میډیا هم دا شی ډیر اوچت کړی ده او څنګه ګورنمنت باندې یا څنګه اسټابلیشمنت ډیر زیات دباو راغی. نو اوس دې سکا بلس لار نشتا چې پی ٹی آئی باندې پابندی ولګي او عمران خان باندې پابندی ولګي.
بلخ په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیز مبارک علی دغه نظر ردوي او وایي چې د کمیټې کار ډیر اسان دی او د چا سره د بې انصافۍ کولو ویره تر ډیره حده نشتا، ځکه چې د 9 می ټولې پیښې د ویډیوګانو او تصویرونو په بڼه ریکارډ شوې دي.
موجوده نگران حکومت کما 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې ده، زما په خیال دغوی کار ډېر اسان دی. دغوی کار ځکه اسان دی چې د دې ټولو معاملاتو د هغې ویډیو فوټیجز موجود دي او د هغې کار جسټیفاید دی. که څوک دا خبره کوي چې دا کمیټې کو جوړه شوې ده یا چې کوم موجوده نگران حکومت دی هغه د ادارو په وینا باندې هغوی لکه داسې قسمه کارونه کوي چې دا پاکستان تحریک انصاف دغه پارټي نوره کمزوري، دا خبره سره زه اتفاق نه کوم. دغه کار که تاسو وګورئ لکه هر چاته ډېر په بالکل واضح دی او صفا ښکاري چې هغوی خلک انسایټ کوي، خلک بلوکي.
په پیښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید هم وایي چې د 9 می د پیښو د منصوبه بندۍ کولو په تور په عمران خان بندیز لګېدلی شي، خو په پوځي تاسیساتو حمله کوونکو خلاف ګامونه پورته کول هم ضروری دي.
چکه چرې په دې کې دغه ماستر مایندز چې وته مونږ وایلی ویلی شو یا چې چا منصوبه بندي کړی دا، چې په دې کې اهم شخصیات یعنی اعلی قیادت ملوثي، نو زما په خیال چې دا به د تحریک انصاف لپاره ډېر نقصانی. وزیر اعظم صاحب خو یو سیاسي بیان ورکړی دی، خو که چرې اعلی قیادت په دې کې ملوث وو نو بیا ممکن ده چې هغه د تحریک انصاف یا دغه جماعت یا دغه پارټۍ په حواله سره څه فیصله وشي او هغه فیصله یقینا چې دا هم کېدی شي چې په دغه جماعت باندې پابندي ولګي یا دغه په بعضو شخصیاتو پابندي ولګي.
نه نه همې مې د پیښو د پلټونو لپاره جوړې شوې کمیټې مشري به د انصاف او قانون نگران وزیر کوي او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو نگران وزیران به هم غړي وي. لنه همې مېده پېخو پتور حکومت په یو سل دوه کسانو په فوجي عدالتونو کې د مقدمه چلولو پریکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو د تنظیمونو له خوا مخالفت شوې ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکو دي لنډ خبرونه به درته وورو. نن خیبر پختونخوا په باجوړ کې په یو چاودنه کې پنځه پولیس سرتیري او په پیښور کې بیا په ډزو کې یو تن وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه صوبایي ویان بلال فیضی نن مشالو ته وویل چې په سړک کې د ښخ شوي بم برید د مامون په بلوټ فرش سیمه کې هغه مالو شو کړ چې د پولیسو ګاډۍ د غزمې په حال کې و. یو بل خبر تر مخه د پیښور پولیس وایي نن د دې ښار په کچرو کې یو تن په ډزو وژل شوی او درې نور زخمیان دي. پولیسو مشالو ته ویلي بریدګر نیول شوی او پلټنې ترې روانې دي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان په افغانستان کې طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند او د غل سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره کتلې دي. نن د جمعیت علما اسلام فی پر ایکس د ملا حسن اخوند او مولانا فضل الرحمان عکسونه خپاره شوي خو دا چې دواړو پر کوم موضوعاتو خبرې کړې دي څه نه دي ویل شوي. مولانا فضل الرحمان پرون کابل ته تر رسېدو سمدستي وروسته له مولوی کبیر سره وکتل. ګڼو بلوچستان د اسلام آباد پر لدو غوښتنو په ملاتړ د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د مورای عدالت وژنو او جبري له درکې پر ضد مظاهرې کړې دي. پرون راځي پیل شوې دا مظاهرې د بلوچستانو یووالي شورا په غوښتنه په کوټه، خوزدار، گوادر، کراچۍ، اسلام آباد او لاهور کې شوې دي. افغانستان د ننګرهار ولایت په حصارک پولیس ولای کې په یو برید کې څلور ماشومان وژل شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان فرهاد احمد ستانگزی نن رسنیو ته په لیګلی او بیان کې ویلي چې نامعلومه کسانو بېګا شپه مهال طالبان د حکومت د حصارک پولیس ولای د پوهنې امر عامر مولوي غلام جیلانی حنفي کور ته بمونه غورځولي ول چې په نتیجه کې د ستانگزی په خبره د حنفي څلور لونه وژل شوي دي. او د بنگلاديش د وزیر اعظم شیخ حسینی واجد په مشرۍ ګوند عوامي لیگ هغه انتخابات ګټلي چې لوی اپوزیشن ګوندونه یې بایکاټ کړی. د جنورۍ پر اتمه د بنگلاديش د انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې یو ورځ مخکې شو پارلماني ټاکنو کې عوامي لیگ 223 چوکۍ ګټلي دي. دغه پارلمان ټولې د نیم سو چوکۍ لري چې 500 یې ښځو ته ځانګړي دي. د خبرونو د لنډو خبرونو پای اوس پر شو بل موضوع ته. پاکستان کې راتلونکو عام انتخاباتو نیټې ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی. یعنی یوه میاشت وروسته به ټاکل شوی چې عام انتخابات وشي. قسم د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي چې د 8 فبروري د عامو ټاکنو لپاره تیاریو ته دوام ورکړی دی. خو په خیبر پختونخوا کې د سیاسي ګوندونو هلې ځلې هغسې نه دي لکه پخوا چې به کولی. د صوبې د ځینو سیمو خلک بیا له نام نه سره ټکوي خو په هغو سیمو کې هم د پام وړ فعالیتونه نشته چې نسبتا آرام دي. شبیر احمد جان له پیښور دا رپورټ راکوي.
ټول ټاکنو ته خوشا میاش پات شو خو د یو سیاسي ګوند یا د دوی د امیدوارانو لخوا هم تر اوسه هغه شان هلې ځلې په نظر نه راځي کوم چې به وړاندې کېدلې. ځینې خلک یخ او سخت موسم یادوي، ځینې غیر یقیني صورتحال، او ځینې وایي ګرانه او بدمنه خلک ډېر غیزمن کړی دي ځکه څوک نه راوځي. دا چې صدر رفاقت الله وایي چې د دوی ضلع د صوبې په سیاست کې یو ځانګړی اهمیت لري او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپو په شمول د عوامي نېشنل ګوند مرکزي قیادت هم دلته نه ټاکنې کوي خو بیا هم هیڅ حل زلی نخکاری.
زما په خیال واغ شل حل زلی نشته. هغه وجدا یو موسم ډیر زیات یخ دی، خلک روزی نه. دویم خبره ده چې لکه هغه شانته یقیني صورت حال هم نه دی. کله خلک وی چې الیکشن شته، کله وی نشته. دا شانته مخکرو لکه په پی ټی آی عدالت ته لاړل د الیکشن دی ډیلی کول لپاره. بیا واپس چې کوم دی په سنټ کې دغه قرارداد پاس شو، نو دا غیر یقیني صورت حال لوجنم هغه شانته اکټیویټیز نخکاری مخکې ډیر زیات وو چې کله دار وځي بشو چې رانیزدي بشو الیکشن نو بس یو غر غرب او جنډي ووي فلیکسونه وو سیاسي ګیدرنګ وو دا ټول شوزونه وو.
شنونکو خبريال محمود جان بابر وای چې دته یوازنې وجه د پاکستان تحریک انصاف خکاری ځکه تر سو د هغوی د قسمت پریکړه نوي شوي نو دا صورتحال به هم دارنګوي.
د دې ټول غټه وجه د پاکستان په سیاسي ماحول کې به یقیني ده. او بیا د دې غټه وجه دا ده چې تر سو پورې د تحریک انصاف د قسمت فیصله نشوي نو په پاکستان په الیکشن کې ګرمه ګرمي نه راځي ځکه چې دلته څومره خلک دي او هغه په پاکستان پاکستان کې انتخابات سره سنا سره تعلق ساتي. نو د اغه د عمران خان پارټۍ سره تعلق شته ځکه چې اغه خو د عمران خان حامیان دي نو اغه هم یو تعلق دی یا اغه د اغه مخالفین دي د نورو پارټو خره دي اغه هم یو تعلق دی. خو زه د خپل غنم کچرته د عمران خان پارټۍ ته د الیکشن اجازه ملو شنو دا په پاکستان کې به د الیکشن د هلي زلي و ډیر زیات شي. خو تر اوسه پورې لا نور جماعتونه چې کوم دي نو اغه هم لا سموډ نه جوړ شو.
د جماعت اسلامي لخوا پیښور پی کې دوه اویایم حلقې نه امید امیدوار افتخار احمد مشال لیډو ته وای چې د ادارو لخوا د امیدوارانو په وړو وړو خبرو تنگول او بیا ګرانه او بدمنه ولس ډیر ځپلی نو ځکه خلک ډیر کم روزي
دا چې کم حالات شروع دي روان دي چې کم کلو میدان نشته د الیکشن لپاره هغه تقریبا هر کال هر ځل چې داسې الیکشن راځي نو یو طرف ته جوکو زیات وي خو بهرحال دې ځلې داسې حالات دي چې د چا کاغذونه مسترد شو د ګورمنټ سه داریم تنگول کوي مختلف قسمه واړې واړې مسلې خلکو ته روباسي چې تر بجلی بل چې د ټلیفون بل نو خلک په دغه غم اخته کړي دي ځلې ځلې هغه وخت به شروع کیږي چې خلک لکه فری مایند شي سوچي یکسو شي دویم سات ته دار چې کوم خلکو به ځلې ځلې کولې منډې ترډې به کولې غریبانان په خپل ځان اخته دي د دې ګرانه سره مخامخ دي یا چې کوم بدامني ده یا سدي یا سدي نو بهرحال ډېر صورتحال ډېر خبرې داسې دي چې هغه د الیکشن کېدو کې رکاوټ دی
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د فروری په اتمه ټول هیواد کې ټاکنې اعلان کړې دي د کوم لپاره چې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو وخت پای ته رسېدلی ولې د کوم امیدوارانو چې کاغذونه مسترد شوي دي په هغې اپیلونه او اوریدنې هم روانې دي بلخو 2018 ټاکنو کې واک ترلاسه کوونکي د پاکستان تحریک انصاف نه دا وخت الیکشن کمیشن د بیټ نه اخیستې ده چې ګنې دوی د پارټۍ دننه د انټرا پارټي الیکشن د قانون خلاف وو ولې په دې اړه په 9 جنوري هم پېښور هایکورټ کې اوریدنه ده او پاکستان تحریک انصاف سپریم کورټ کې هم درخواست دایر کړې ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ډېری حل شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي پول او دا پام په دې پیل د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو تا زمنگ بچی مریدہ بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دے سم زمنگ سا غم نیسے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی
میڈیا ہم تمرا آزاد بھی تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان سی پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسن بجے اور ایدائیسی
د خیبر پختونخوا د سواد په اوډیګرام کې ځایی جرګې په غمونو او خادو کې د ځینو داسې رسمونو لمن جوړولو لپاره کار پیل کړی چې دوی په وینا منفی او غیر ضروري دي. دوی وایي د دې لپاره لومړی خپل منځي سلا مشورې کړي دي او بیا ورته په باقاعدت هوګه یوه کړنلاره سنجولې ده. دوی زیاتوي د منفي رواجونو د لمن جوړولو لپاره به په پوره سنجیدګۍ سره کار کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د اوډیګرام جرګې له مشرانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د سواد په اوډیګرام کلی کې سلویخ کسیزه جرګې مشرانو د کلي ګڼ شمېر خلق رابللي او ورته مشران دغه وینا کوي چې بعض رسمونه چې د نورو سیمو څخه دلته راغلي هغه سم نه دي، خلکو ته مشکلات جوړ کړي چې له وجې په خلکو بد اغېز پرېوځي. د جرګې یو غړی ریاض خان چې لاس کې په کاغذ د غم خاتو لپاره هدایت لیکلی وایي
کې عموما دا چل چې په واده کې خلک ناویل یو دغه کې جوړه او په لکاو کې نو د چا چار کېږي د چا چار نه کېږي. دویم خبردار چې مونږ چې کوم دی کمی جوړې د ومې لپاره کوو کمی ګوتې کوم سرکو نو په هغه کې د واده کور ولته لګ ملويږي او عام خلکو ته ډیره ملويږي او عام خلک ټول په هغه باندې بیم خفغان کې هغه خپي. د دې وجه مونږ دا کوشش وکړو چې صرف د واده خلکو ته د واده کور ته د واده جنې ته د واده الګ ترې چې کوم دي د سہولیات ملاو شي او عام خلکو ته چې کوم دي هغه لاسونه پړقي او هغه چې کوم دي د دې په دغه سکار نه خو د خپل کار سره کاری دي دي سیړ تشي.
د جرګې یو بل مشر خورشید خان وایي چې دغه جرګه کې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو او دا خبره اومنله چې په خادو او غم کې خرچه کمې کړې شي.
دا ټنګ ټکور دومره اهم نه دی چې تپسی خپل بچې د یو دکان نه د جیداد نه محرومه کې دا پیسې ته د په کیریر باندې د په تعلیم ولګوا د په جامو کپړو ولګوا د په کفالت ولګوا نور د سر رسمونه لکه پرسکت په غم کې بے ضیا چیونه سر کول صرف کول بیا سره هغه سره بیکری د سړي باندې غم دی په تکلیف کې دی او راغلی گیا د خپل میلمانه په دې طریقې انټرټین کوي چې را دته چای ور کما دته بسکټ ور کما دته مټای سرف کما یا پرس ک دته د غلی درنې درنې منمه کې دما او یو ته غټ غټ د غوخي هغه پیسونه کې دما نو موږ دا ټول خبره کنډم کو.
جرګې په دغه هدایت او ساده والی څنګه به پټولنه کې عملی کوي په دا اړه د جرګې زلمی غړی برکت علي وای چې په اړومې مرحله کې به خلکو کې پوهه راولي بیا به وروسته د هغه خلکو د خادو او غم څخه بایکاټ کوي کوم چې په هدایت او عمل نه کوي.
پاورلنی سټپ کې رضاکارانه دي په دویم سټپ کې یره اصول سے دی خلق پس سبان اتفاق اغه یو ڈراپ عین تیار ولو اغه گران کرو اغه مونږ دی تیار کو اغه وی زمونږ دی اتفاق دی دویم خبر جتا سو د دې د امپلیمنٹیشن او د دې د بایکاټ خبر وکړه نو جرګه به ان شاء الله بدی کینی د بدی باندې با یو ماحول روخ شي د ماحول لپس چي دی ان شاء الله بدی باندې بد عمل درآمد ک خیری نور هم زور نه چي دا غور کړي کی.
جرګه کې ناس افتخار خان چې بهر هیواد کې محنت مزدوری کوي وای چې د خبري اوریدلې وي ټولې د عام خلقو د پیدې دي سکه جرګه کې دا هم ویل شو چې د بار هیوادونو څخه راغلي مسافر نه دي رشتہ دار توخ په موبایل خوشبو پرمایشونه نه کوي.
دا پروګرام چې دی دا به ما په فیسبوک کتو او ما به چې کلب کر دا به کوم ورزي چې دې پروګرام لدسې پریکټیکلی لاشم او زوینم او زه په دې کې کینم او زه دا خبرې وارم خو زه دې خبرو سره 100% متفق یم خو زه سره متفق یم خو زه دا ویم چې په دې عمل وشي کامل پیوشو نمنګ ټولو ته ډیره زیاته اسانی شي.
جرګه کې مشران ویل چې پیغام خادو کې بے ځای رسمونه ختمول لپاره به په کورونو کې دننه خزو ته هم دغه پوها ورکوي چې ورسره ودونه خادي او غمونه اسان شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د خیبر پښتونخوا د لکی مروت خلک له یو مودې راځي له بدمنه سره ټکوي. دوی وایي یو پلو وسلوال هلته شتون لري نو بل پلو بیا د مجرمانو داسې ډلې دي چې د ولس ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. خو د دې ضلع پولیس وایي هلته امن تر پخوا ښه شوی دی. دوی په وینا د وسلوالو او مجرمانو پر ضد د ولس په مرسته ګامونه پورته کوي. دوی وایي په دې اړه د جنورۍ پر 15مه یو غونډه کړې او کباري د مشرانو د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی دی. پښتنه دا ده چې رښتیا هم په لکی مروت کې د پخوا پرتله امن راغلی او کنه، او دا هم چې آیا پولیسو د نامنیو پر ضد له ځایي مشرانو سره په دغه جرګه کې لاغوی څه ډول مرستې غوښتې دي. بوروال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د لکی مروت انظامیه وای ځایی قبایلی مشرانو ډاډ ورکړی دی چې د وسلوالو او جنایي ډلو پر ضد به د امنیتي ادارو هر ډول مرسته کوي. د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی عمر دراز خان د جنوري پر شپږمه مشال رادیو ته وویل چې قبایلی مشرانو دا ډاډ د جنوري پر پنځمه د ګمبیلی په تاڼه کې د سوي غونډې پر مهال ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په لکی مروت کې اوس طالبان نسته خو د ده په وینا تر څه حده مجرمان موجود دي.
طالبان خو دلته اوس موجوده نشته، د کریمینل لږ خلک شته، داسې ټولګي ټولګي 10 کسان 15 کسان په مین سړکونو باندې نه وي، خو چېرته غر کې سورنګ کې پراته وي، چېرته په درګه کې چېرته ولیدلې شي.
عمر دراز خان وویل پولیس او نوري امنیتي ادارې په هیڅ صورت د ولس لمرستي او همکاري پرته نسی بریالي کېدای. له نوموړي مې وپوښتل چې آیا له ځایي قبایلی مشرانو د مرستي هدف د وسلوالو پر ضد له پولیسو سره ټوپک راخستل دي او کڅنګه؟ هغه وویل
بالکل ضرورت تم کې راغستیم دي او راخلیو مو هه چې ضرورت شي.
خبر سوکوي په جرګه کې شریک یو ځایی قبایلي مشر مولانا اسدالله مشال راډیو ته وویل د غونډې پر مهال د سیمې د امن په ګډون پر یو شمیر نور مسلو خبرې وسوې. د ویل له ټولو غاړو څخه یې غوښتنه داده چې د لکې مروت امن پر ځای کړي او هلته میشت خلک ونه ځوروي. له مولانا اسدالله څخه مې وپوښتل چې آیا رښتیا هم دوی د پولیسو تر څنګ د وسلوالو پر ضد ټوپک راخیستو ته تیار دي او که څنګه؟ هغه په دې اړه وویل
دا حکومت کار ده که د عوامو کار ده. مونږ جنگ خو نه کوو کنه، که مونږ جنگونه کوو مونږ جنگونو ته خو نه لایق کنه، دا خو د حکومت کار ده، حکومت په امن راولي موږ په دې څه کار ده.
په لکې مروت کې له تیرې اوږدې مودې راهیسې خلک له ناامنۍ سر ټکوي او پر ریاستي ادارو غږ کوي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو مخه ونیسي. ځایي خلکو د دې لپاره د ولسي پاڅون په نامه پراخ احتجاج هم کړی و. د هغه احتجاج مخکښ او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ملک ریاض مشال رډیو ته وویل د پولیسو دا خبره غلط بیانی ده چې ګواکي په لکې مروت کې حالات ښه سوي دي.
تقریبا هفتې کې یو دوه درې تاڼو ته تریټ سم ملاویږي. حالات د لکې مروت بالکل هم هغه شایدي، ځکه چې ماښام نه بعد نه پولیس والا بهر وتلی شي او نه دلته چې کوم عام ولس ته هغه هم په کورونو کې مطلب بندي او مشرانو ته هم تکلیفي ډېر زیات.
ملک ریاض زیاته کړه چې دوی د امن پر ځای ساتل د ولس نه بلکې د ریاست او ریاستي ادارو ذمواري بولي. د لکې مروت په ګډون د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمې داسې دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په ځانګړې توګه پکې حالات ډېر خراب سوي دي. ځایي ولسونه د پاکستان امنیتي ادارې په دې تورنوي چې د وسلوالو پر بیا منظمېدو او فعالیت یې سترګې پټې کړې دي، خو امنیتي ادارې وایي دوی د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیاتو ته ژمن دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د خیبر ضلع د پولیسو د کمیټې مشر وایي د دوی پولیس سرتیري چې په نورو بندوبستي ضلعو کې د اضافي کار لپاره ګمارل شوي باید بیرته خیبر ته ولیږل شي او معطل شوي هغه د بیرته بحال شي. جهانگیر خان افریدی دا څرګندونې د جنوري پر شپږمه مشال ریډیو ته کړي. د حکومت ته هغه ژمنې ور یادې کړي دي چې په خبره د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو پر وخت یې له پولیسو سره کړې وي. د زیاته کړه که غوښتنې ونه منل شي نو د جنوري پر لسمه به د پولیو کمپین بایکاټ وکړي او هم به په راتلونکو عام انتخاباتو کې ډیوټي ونه کړي. بل پلو د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان بیا ویلي چې د پولیسو د کمیټې غوښتنې له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي دي او هیله ده چې نوبت د هغوی احتجاج ته ونه رسي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د قبایلي ضلعو د موجوده پولیسو کمیټې د خیبر ضلع مشر جهانگیر خان اپریدی وایي چې دوی سره د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې اورګډېدو په وخت کومې وعدې شوې وې په کار د هغه پوره کړل شي او د دوی غوښتنې دې ومنل شي.
چې کوم اف آر پی یا سی ټی ڈی یا اسپیشل برانچ لا کوم کسان ورکړي دا شفټینګ یې کړی چې دا ته 10 تاریخ پورې واپس نه کی و. دا کومې چې تنخواګانې بندې په اف آر پی کې، سی ٹی ڈی کې، اسپیشل برانچ کې، دغه و کوم چې سسپینډ دي و دا شوکاز نوټس دي و ډسمس کړي دي په دغه خبرو کې چې دا 10 تاریخ پورې بحال نه کی نو موږ چې کوم دي د پولیو نام بایکاټ وي، د الیکشن نام بایکاټ وي، څومره قرباني چې نورو فورسونو ورکړي دغه
د خیبر زړی د پولیسو یو بل مشر مظهر خان وایي چې په کار ده د خیبر پختونخوا بندوبستي ضلعو په څیر د پولیسو رولز لاندې برابر حیثیت ورکړل شي.
چې موږ سره کومې وعدې شوې چې تاسو به پولیس له رنګ ټو رنګ چې کوم دی واوړئ نو هغه تر اوسه پورې چې کوم دی دې د وعدې د موږ سره پوره نه کړې. خو موږ له رنګونه چې کوم دی راکړ موږ ورته چې دې له قانوني شکل ورکړی وزیر اعلی صاحب موږ سره وعده کړې چې کوي موږ نه پوهیږو چې ولې دا تر اوسه پورې چې کوم دی دا د موږ نوټیفیکیشن دی ولې نه جاری کوي.
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر ضلع د پولیسو غوښتنې ډی پی سیو سلیم کلاچی ته رسیدلی او دا به لوړ پوړو چارواکو سره شریک کړل شي. دوی زیاته کړه چې ښایي پولیس د جنوري په لسمه نیټه خپل احتجاج وزنډوي او ماشومانو ته د پولیو یا ګزنډ ضد ویکسین وچولو را روان کمپین کې به خامخا برخه اخلي.
په دې سره موږ پولیو آرډر چې کوم دی نن هغه مې شو کړو سیکورټی پلان دس تاریخ چې راشي بیا پته لګي پیر ورځ نه پولیو شروع کیږي کوي وی ان شاء الله.
په 2013 کې د 15 مئی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او دې سره د پخوانی فاټا خاصدارو لیویزو حیثیت هم ختم کړل شو او د پولیسو حیثیت ورکړل شو. د پخوانی فاټا یعنی موجوده قبایلی ضلعو کې د پولیسو شمیره څه باندې 28,000 نفره ده. د خیبر ضلعي پولیسو له دفتره ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې په مرحله واره توګه د مختلفو تربیتونو ورکولو نه پس په زرګونه پخواني خاصدار او لیوي ځواک کسان پولیسو کې شامل کړل شوي او ځینې پکې سپیشل برانچ سی ټی ډي او نورو څانګو کې هم ګمارل شوي او پر روان وخت کې بعد دوی مراعات او حیثیت د بندوبستي ضلعو پولیسو سره برابر کړل شي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,315 شپېته، 2,110، 12,930 او 13,530 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
جنوبی وزیرستان رسیدون کی وایي پاکستانی چارواکو یې په سیمه کې موبایل او انټرنیټ بند کړی دی چې له کبله د دوی په وینا ځایي خلک له بېلابېل مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي په وار وار د دې ستونزې پر ضد احتجاجونه هم کړي، حکومت یې غږ نه اوري. بل پر انتظامی چارواکو دونه نه خوله په شرط مشال اړو ته ویلي چې موبایل او انټرنیټ یې د امنیتي اندېښنو له کبله بند ساتلی دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکو یې انټرنیټ د 13 میاشتې راهیسې بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل توی خوله یو مشر غلام حسن په دغې براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
بلوچستان او خیبر پښتونخوا چې سره تسکی دا لار بند ده، دیکھ خلکو ټولو ده متفق احتجاج کړی دی چې په هغه کې لویه مسله دا ده چې موږ په علاقه کې نیټ تر اوسه پورې چې څومره ده هغه بند ده. خالي نیټ نه مکمل سیګنل نشته، یعنی دغه علاقه د جنوبي وزیرستان یو هغه علاقه ده لکه په یو کور کې چې څراغ وي او د هغه سره د نور کور کې نورې کوټې او هغه کوټو کې توره شپه وي. مثال داسې لري نو واحد تحصیل تور خوله ده چې هغه کې مکمل توره شپه ده. دا خالي تور خوله نه ده،
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغ سیمه اوسیدونکی اسحاق مسید ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ بندش په وجه تاجرون او طالب علمون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي.
د کاروبار په حواله سره که دی هم که د سکول وړکې په حواله سره یې وکسې هم لکه نن سبا تعلیم چې کوم دی دا غواړو انټرنیټ ته رسولی دی، هر څه شی آنلاین دي. او د میز د علاقې اکثر بچون چې کوم دي دا د دغې سهولتې نه محروم دي. نو د حکومته د میز مطالبه دو چې دی دا اول خو 3G 4G
4G انټرنیټ سروس چکم په علاقې کې دای دا د مشتا نظر نظر کولاو کو نو کچیر دای تا د 3G 4G انټرنیټ نه داسې ایشو داسې مسایل وی نو بیا د دغه متبادل په علاقې کې یعنی په مسیدو بل څه پټسل چکم ډی اس ال لاین دای هغه بچ او شوای دای چې کم اس کم د بازوري ایریا چې د مشا کې می دی نو پښه هو د انټرنیټ سروس چکم د پټسل ډی اس ال ولا دای هغه مشتا ملاو شي
د سویلي وزیرستان ضلع انتظامیه چارواکیو د نوم نو شولې پلاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سویلي وزیرستان ضلعو کې ناسم امنیتی حالات په وجه انټرنیټ د خلکې ژوند ژغورنې د پوره بند کړای شوی دی خو د سویلي وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې که په ضلعو کې یې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړای شوي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږ ایښودونکو، د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې پرون د 122 هندوانو اجتماعي ودونه شوې دي. پاکستان کې د هندوانو اتحادیه وایي دوی هر کال د بېوزلو هندوانو کورنیو لپاره د دې ودونو تابعیه کوي. د پاکستان هندو کونسل مشرانو په وینا چې سږ کال د 122 هندوانو ودونه په کراچۍ او نورو لپاره یو وروسته انتظام د سند او بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې کړی دی. د دې کونسل یو غړي مشال ریډیو ته ویلي چې د هرې جوړې د واده د انتظام تر څنګ هغوی ته د کور سامان او یوه اندازه نغدي روپۍ هم ورکړي دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي هم له کراچۍ نه دا رپورټ را لېږلی دی.
پرون د جنوري په ومه په کراچۍ کې د 122 هندوانو اجتماعي ودونه وشول. پاکستان هندو کونسل د بې وزلو هندوانو کورنیو لپاره د دې ودونو تابعه کړې وه. د اجتماعي ودونو په وخت هندوانو کورنیو د خوشحالۍ سندرې ویلې او ګډاګانې هم کولې. د اجتماعي ودونو په وخت د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رمیش کمار واکوانی مشال ریډیو ته وویل د تیرو 12 کلونو راهیسې هر کال په پاکستان کې د 100 نه زیات هندوانو اجتماعي ودونه کوي.
خوشي کا دن ہوتا ہے سال کا پہلا ہفتہ.
دیوای د هر کال لومبئی اونۍ زمنګ لپاره د خوشحالۍ ورځ وي چې موږ د دې بې وزله رونو او خويندو ودونه کوو. موږ هر کال د خپل ټولنې 1500 کسانو لپاره د تعلیم په برخه کې اسکالرشپ ورکوو او ورسره د دوی لپاره د دې ودونو انتظام کوو او د دې پروګرام لپاره خلک پوره کال انتظار کوي چې دا پروګرام با کله کیږي.
سال پورا لوگ انتظار کرتے ہیں یہ پروگرام کب ہوگا.
رمیش کمار زیاته کړي چې سخ کالی د 200 هندوانو د ودونو انتظام کړي دي چې 122 هندوانو ودونه دا په کراچۍ کې کیږي او د نورو لپاره د سن او بلوچستان صوبې په بیلابیره برخو کې انتظام کړي دي. په کراچۍ کې د اجتماعي ودونو په وخت د پاکستان هندو کونسل یوې غړي روپا مالا سنگ بیا مشال ریډیو ته وویل په دې دستوره کې هر واده شوی جوړی ته د کور سامان هم ورکوي.
2005 سے یہ اجتماعی شادیوں کا سلسلہ جو ہے
دا وای چې د 2015 کال نه د اجتماعي ودونو دا لړۍ روانه ده او هر کال د 100 نه زیات اجتماعي ودونه تابعه کوي. نه یوازې ودونه کوي، ورسره واده شوی جوړې ته سامان هم ورکوي لکه جامع فیضار، د کور لپاره بنیادی لوخي او ورسره نقد روپۍ هم ورکوي. دا بې وزله کورنۍ دي ولی چې په واده باندې ډیر لګښت راځي.
پتہ ہے کہ شادیوں میں اخراجات ہوتے ہیں.
روپا مالا سنگھ زیاته کړي چې پاکستان هندو کونسل تر وسه پوری د بې وزله 1300 نه زیاتو کورونو ودونه کړي دي. نوموړي وایي د ګرانۍ له کبله ورسره هر کال د ودونو لپاره د بې وزله هندوانو شمیر زیاتیږي او کونسل یې هڅه کوي چې هر کال د زیاتو نه زیات بې وزله هندوانو ودونه وکړي. د اجتماعي ودونو پر مهال د هندوانو د یوې کورنۍ غړي نرگش پرکاش بیا مشال لیډیو ته وویل باید د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه هم له هندو کونسل سره اجتماعي ودونو په تابعیا کولو کې مالی مرسته وکړي چې زیاتو هندوانو کورنیو ته دا مرستې ورسیږي.
آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ پاکستان ہندو کونسل
دا وایزن ډیره خوشاله يم چې پاکستان ہندو کونسل دا اجتماعي ودونه کوي. هغه به وزله کورنۍ هیڅ نه لري او د ټولو لوی خبره ده چې د ټولو لپاره یو شان انتظام دی، ټولو کورنیو ته یو شان سامان ورکوي او موږ هیله لرو چې پاکستان ہندو کونسل په راتلونکي وخت کې هم دا ډول اجتماعي ودونو تابع کوي.
پاکستان ہندو کونسل آگے بھی یوں ہی سب کی ہیلپ کرتے رہیں.
په ہندوئزم کې وعده کول یو فرض دی او چې یو ځل وعده وکړي نورستو د جلا کولو یا طلاق لپاره مذهب اجازه نه ورکوي. د کال 2018 د سرشمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې 3,00,000 هندوان اوسیږي چې زیاتره برخه د سند صوبې په عمرکوټ، ترپارکر، میرپور خاص او نورو سیمو کې ژوند کوي. خو پاکستان هندو کونسل مشران وایي چې پاکستان کې د دوی شمیر شاوخوا 3,00,000 دی او په سرشمیرنه کې د دوی شمیر ټیک نه دی ښودل شوی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پیخور چار سدے مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے